ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دی یو ساته خبرونه ته مو زه هلی اسد هر کله کوم مسکو طالبان وربل دی او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر کابل کله طالبان سره لیدل دی نن د اکتوبر و منیټه ده شل کل مخکې په همدې ورځ د امریکا د پوخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل
The United States military has begun strikes.
په افغانستان کې د جګړو لامل په زړګونو کورنۍ بيځای شوې دي. ملګری ملتونه وایي دا بشري ناورین دی خو لاسنیوي ته آمادګي نيسي. د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو اله هم د کورنۍ غړي نه دي خوش کړي.
اسکارو طالبانو ته تسلیم شوی ده چې ټول ډېر پریشان ده چې ځوندې خورا خوش
کړي. افغانستان کې له شاوخوا دوه میاشتو وروسته د پاسپورتونو د بیش لړۍ پیل شوه. راپور کې اوري چې خلک لا هم لستوندو سر ټکوي نور راپورونه هم لري د خبرونې په نیمایي کې د اکتوبر 8 نیټې په اړه د خلکو نظرونه ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریکه خبرونه اوریدل شي خو په پال کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سفی الله ستنګزی اورو
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره تکید د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلې دي برښنا شرکت د خپل پوروړیو جایدادونه پلوري څو خپل قرضونه پوره کړم او عبدالرزاق ګورناد ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله پوره خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلې دي باختر اجانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو را په دې خوا د خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده اخو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي بلخی د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې هله خودلی طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړی کاملوف ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت انرژي او تجارت برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ دی د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د کابل ته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دا دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې سفر کوي تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته تللی و د بشرپال او مرستندوی سازمانونو د څو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په کابل کې کتلی دوه ورځې مخکې د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي میری ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویورک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخو او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د اکمخت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو دی مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي نن د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری او ځینو نورو دفترونو په مټ له کابله د سلګونو کورنیو انتقال پیل شو تمه ده دوی خپل اصلي مینو ته په کندوز بغلان تخار لغمان او بدخشان کې انتقال شي د دوی شمیر د اوس لپاره 600 کورنۍ یاد شوی دی زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي تر دې مخکې 3,00,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي د راپورونو پاساس باندې 3.5 میلیونه افغانان په کوردنه بيځای شوې برښنا شرکت د خپل پور وړیو جایدادونه پلوري. دا خبر د یاد شرکت عملیاتي چارو مسول صفی الله احمد زی رسنیو ته کړي. هغه ویلي برښنا شرکت د منځنۍ اسیا له هیوادونو د وارداتي برښنا له درکه نږدې 28 میلیونه ډالر پور وړی دی، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپل لویو پور وړیو جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به یې برښنا شرکت په پلور لاس پورې کړي. د برښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پور وړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د زلزلې مرکز کویټه ته په 100 کیلومترۍ کې د هارنای سیمه بلل شوې. د هارنایی د ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د راپورنو لمخې په شلو مړشو کسانو سربیره د اوس لپاره د ټاپیانو شمیر څه باندې 300 تنه خودل شوی دی. عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. دی د تانزانیا دی او په زنجیبار کې نړۍ ته زیږیدلی، سترګې پرانیستي خو په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق ګورنا د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded
د 2021 کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکو عبدالرزاق ګورنا ته ورکړل شو. د کلونیالیزم د اغیزو په تړاو د هغه د غیر سازشمنونکو او جلسوان د کارونو او هم د فرهنګ او لوی وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک په تړاو د هغه د کارونو په سبب د جایزه ورکول کیږي. د نوبل د جایزې مراسم د اکتوبر 4 پیل شوی او تر 11 دوام کوي. تمه ده سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکي یا ګټونکې اعلان شي. د بیلاروس جلاوطنه د اپوزیسیون مشره ترانوفسکایا او همدارنګه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د نوماندانو په سر کې دي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاخه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. جوزف اس د 1923 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکس هاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. دا که څه هم چې عمر زیات دی خو د پښتنو ګروګنو لپاره به 2 ساعته په محاکمه کې حاضر وي.
تاسو د ازادي رادیو یو ساته خبرونه اورئ. روسي نن ویل دوی به د طالبانو استازي ورو غوړي څو په هغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتې ورستیو کې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیږي. بلخوا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیرخان متقی سره کتلی دي. همکار مې اجملان سټډیو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات
مننه. د روسیې رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خپل نن ریپورت ورکړ چې ویلي دي مسکو به د طالبانو استازو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړي چې ټاکل شوی ده د دې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. ټاکل شوی ده چې د اکتوبر په 16 نیټه یعنی لا وسنا نږدې 14 ورځې وروسته مسکو د افغانستان په تړاو باندې د څو هیوادونو د استازو د خبرو اترو کوربه وي. په دې هیوادونو کې چین، هندوستان، ایران، پاکستان شامل دي. نن په یو خبری غونډه کې چې کله په مسکو کې له زمیر کابلوف نه وپوښتل شول چې طالبانو ته به هم بلنه ورکوي، هغه وویل چې هو دې غونډه کې به طالبانو ته هم بلنه ورکړي. تر اوسه پورې موږ په دې اړه چې طالبان به په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړي کنه د طالبانو غبرګون یا عکس العمل نه دی ترلاسه کړی، خو دا یو مهم سیمه ییزه غونډه کیدلی شي. په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د سیمې ټول هیوادونه پکې ګډون لري او د طالبانو لپاره به یو مهم فرصت وي څو د سیمې له هیوادونو سره خپل روابط، هغه حکومت روابط چې طالبانو جوړ کړی په افغانستان کې دا ټینګ کړي. دا غونډه همدارنګه له بل پلوه مهمه ده. دا د 40 صنعتي یا G20 هیوادونو په هغه غونډې پسې جوړیږي چې په 12 اکتوبر به جوړ شي. د نړۍ شل صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزه کې به په افغانستان کې د یو احتمالي بشري ناورین د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث وشي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې نن په دغه خبري غونډه کې په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف نه دامه پوښتل شول چې آیا روسیا په افغانستان کې د بشري مرستو سره لیوالتیا لري. د زمیر کابلوف ځواب دا و چې بلې روسیا غواړي چې مرسته وکړي او دا چې جزئیات څه دي او څنګه به مرسته کوي په دې باندې کار روان دی. په وروستیو کې کله چې طالبان لا واک ته نه ورسېدلی د روسیې اړیکې د طالب استازو سره داسې ښکاري دي چې نسبتا نورې نړۍ ته خېوي. پرله پسې طالب هیئتونه مسکو ته راتلل، د مسکو کې غونډې کولې، خبرې کولې، خو کله چې طالبان واک ونیوه یو څه انتقادونه هم له مسکو نه اورېدل شوي دي. دا به په لوړه کچه باندې طالبانو ته لومړنۍ بلنه یې چې که دوی مسکو ته ولاړ شي وروسته لاغې چې طالبانو په افغانستان کې حکومت جوړ کړ دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی یو داسې یاد هیواد د سیمې ته وختل کیږي. په عین حال کې د طالبانو د سیمې سره د سیاسي او ډیپلوماټیکي خپلتیا په اړه په وروستیو کې هڅې زیاتې دي. همدانن یو بل تازه خبر دا دی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امرخان متقی سره کتلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته دا د یو هیواد دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. اولته لا طالبانو او همدارنګا دی طالبانو لخوا په افغانستان کې دی جوړ شوی سرپرست حکومت ل چارواکو سره ګوري.
ډیر مننه همکار مې اجملاندو چې د زمیر کابلوب د روسي او سرګندون او د چې روسي طالبان وربللی الته ویناسته جزئیات اوریدل. اوس هم راځو لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنگټن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په 11 پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه یې دا شوه چې د طالبانو حکومت شي نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق غیلانی نظر مو په دې اړه اخیسته ده.
دا نورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډیر په کې وځپېدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان د پاره ډیر ګران تمام شو او بل اخره کومې وعده چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه تر سره نه کړه، چې دا هغه د افغانستان بازسازی وه یا بیا رغونه وه او بل اخره په افغانستان کې خو حکومتداری وه. او د بونډ کانفرنس نه دغه د خ حکومتداری بنیاد خراب شو.
ګیلانی سم محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانان خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید سو شي د جهان سره روابط سره کم وساتل شي او بل اخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نیوی د دوی مرکزونه نیوی. چې متاسفانه دا کار په داخل کاله کې ونه شو، دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولای چې دا دو 50 ملکونه په دې خاوره کې و، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي.
دغه تیرو شل کلونو تک وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځین غشتنه لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځین غشتنه لري. ګیلانی صاحب، څنګه طالبان باید دې غشتنو ته سر ټیټ کړي؟
د دې شک نشته دی مشروع او نامشروع غوښتنه باید توپیر شي، باید دوی په ګردی میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنه چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي او بل اخر هغه چې د امارات اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پروتاګر کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه به خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی سل دغه چې تاسو نامشور ته وایسته مثلا کومه غشتنه د نړیوالو نامشور ده؟
ما زه خو نه پیګم چې هغه غوښتنه ده، اوس هغه عمومي غوښتنه ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستلي کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنه دي.
افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت او جګړې په اړه مو د ملي پیوستون د ګوند د مشر سید ساق غیلانی نظر اوریده. اوس هم یو رپورت ته ورزو چې له غزنی نه راغلی دی. یو شمیر پوخانی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې د کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمن دي، دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو، خو تر اوسه بیرته کورنیو ته نه دي راستانه شوي. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي.
وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا د ځینو پخوانیو افغان پوځیانو د وژنې راپورونه خپاره سول، یو شمېر هغه کورنۍ چې غړي یې لا هم له طالبانو سره بندیان دي د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د غزنی د اوومې امنیتي حوزې د پخواني امیر سمسور ورور نجیب وایي غزنی ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یو ورور له خپلو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. نوموړی وای سمسور کوژده کړی و او کورنۍ په کابل کې اوسیږي.
اوس فعلاً د طالبان سبنیری په خپل ریاست امنیت کې، نو د سرنوشت یې بیخي موږ ته هغه نه راکوي چې د سرنوشت په څه شي. نو موږ تشویش کې ډېرې ورته د ده په غزنی چې سقوط وکړ، غزنی د سقوط سره دی تسلیم شول، نو عفو عمومي شوی دی، عفو عمومي دی، تر اوسه پورې موږ ته د موږ ورور را تسلیم کړی نه دی.
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. د عمومي عفو د فرمان له مخې چې دوی اعلان کړی ده د دورور له زندانه ورخوشې کړی، یوازې نجیب د اندېښنان نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاجان هم ورته کیسه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیته چې په ملي اردو کې سرتیری وو دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري. ګلاجان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي، خو وایي
تاره می په قول وردی میوان کې اسکارو طالبان ته تسلیم شوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوان دی خو را خوشی کې
د اندېخنی وروسته له هغه مطرح سوچې د غزنی د لومړی امنیتی حبزې د پخوانی امیر هاشم خان د کورنۍ وغړی څمو د وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې له نه څلوي خروزو باندې وروسته وژل سوی. د هاشم خان کورنۍ وای دمګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادعاوې بې اساسه بولي. نوموړی وای چې طالبانو د پخوانی حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړي.
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوم داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي. چې اسلامي امارت ته تسلیم شوي وي هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکوونکي هم وي. اسلامي امارت چې پخوانیو کارکوونکو ته کوم عفو کړی هغه مجاهدین رعایتوي.
ښاغلی کریمی وای که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو یو ساته خبرونه ته غوږی د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند زنګله د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پخوانی حکومت د دوی په سیمه کې کار نه دی کړی. دوی وایي د روغتیا، پوهنې، کرنې او په ډیرو نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په ځنګلونو کې میشت دي او چار چاپیره د یاد سیند اوبو کلابند کړي دي انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګل سیمې یو وستونکی 50 کلن نواب خان چې د نوموړي ولسوالۍ بازار ته په سودا پسې راغلی و آزادۍ روډیو ته وویل،
په دې منطقه کې د زمونږ ماشومان واړه د ټول دسې بې سرنوشت هم دسې ژوند کوي، نو مونږ د حکومت نه دغه خواهش واړو چې زمونږ دپاره دلته یو کلینیک دغه کې یو مکتب جوړ کړي. اندغه مشکل مونږ ډېر زیات مشکل لرو، او بل مشکل دا ده چې د دې دریا بیا مو یوه کېمه چې حرکت کوي په 3 ساعته کې دا کېمه نشي راپورتل دغه وړي.
د دوی د خبرو له مخې چې دوی لا هم د ښوونې روزنې روغتیا برېښنا کرنې اوبه لګونې او په داسې نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. 60 کلن عالمګل هم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله اوسېدونکی دی. دی وایي په دې سیمه کې کابو 400 کورنۍ اوسېږي، خو د ښوونځي نشتوالی دوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی له طالبانو غواړي چې په راتلونکي کې د ټولګټو پروژو د پلي کولو پر مهال انډول په پام کې ونیسي تر څو د دوی شته ستونزې هوارې شي. د یاد شوې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کلینیک نیس، مکتب نه داریم، شاګردای محمد بچای محمد بي سواد است، هم باید غور شو.
مکتب دلته کلینیک نه لرو، خوانزي نه لرو، زموږ ماشومان ټول بي سواد پاتې. موږ له حکومت غواړو چې زموږ لپاره کلینیک، خوانزي او د پاکو بوتاګانې جوړې کړي او د امو سین د غاړو تحقیقاتو ته پاملرنه وکړي، ځکه هر کال د اوبو څپې په سلګونه جریبه کاری نزیز مکه او باغو نوړي.
دوی زیاتوي چې لسین ها غړي او دی غړي د کښتوی په وسیله تک را تک کوي، خو د اوبو د زیاتوالي په موسم کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. د امام صاحب د ځنګل سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالله کندهاري راته وویل،
دغه ستونزه ده چې انډیواله دغه هر مسلمان انډیواله په 5000 5000 باندې کېمه جوړه کړې ده. ځنګل په 4 5 کورو باندې یو کېمه، بس دغه کېمه د انډیواله زیاتې ورمنه بعد باندې پورې وځي ور پورې وځي انډیواله داسې وخت راسوي چې شپې انډیواله 9 بجې یو 11 بجې یو بجې مریض جوړ شوی دی، چې مریض هغه غړ تر اوسه انډیواله شپه باندې سار.
دا چې نوی حکومت د بیا رغونې په برخه کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لري، په کندز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی آزادۍ راډیو ته وویل،
مونږ پلانونه لرو، هغه سیمې سه ضرورت لري او ستونزې لري، د پلچکونو د لارې او نور د اوبو یا نورې اسانتیاوې ورته نه وي برابر شوي. انشاءالله مستد کمیسون خپله هم په پام کې لري چې هیوادوالو ته مرستې ورسیږي او اسانتیا ورته برابر شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ځنګلونه چار چاپیره د امو سیند اوبو کلا بند کړي دي، او په دې ځنګلونو کې مېش خلک د کرنې، مالدارۍ او کپنیونې له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي.
تاسو د ازادي رادیو یو ستاسو خبرونه ته غوږی. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسادآباد او څو ولسوالیو کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسؤلین وایي اوس په مرکز اسدآباد او درې ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1250 ځوانان پر زده کړو بوخت دي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړي سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل، یاد مرکز په 2010 زیږدیز کال کې رامنځته شوی چې تر اوسه په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزلې دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خویندې ورونه روزلې دي او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څانګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څانګې لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم 4 برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي حرفې وظیفه مو درلودله د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره د نجون لپاره د خیاطۍ او نورې برخې بندي کړې دي او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپلې بندې څانګې پرانیزي. ځوانان په دې خوښ دي چې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وای
د ویناوالۍ شاګرد یم. د شکو زمانې څخه ډېره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکزی د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې ده. نو دلته په بیلابیلو برخو کې زده کړې کېږي، هغه د کانکور امادګیري او انګلیسي او کمپیوټر زده کړې دي. کوربه خلک ډېر دي او په شخصي مکاتب ته لاسرسی نه لري.
زه دلته په فرصت ښوونیز مرکز کې د انګلیسي د څانګې زده کوونکی یم او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی، دلته مونږ ته وړیا زده کړې کېږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري، په هر بخش کې مونږ ته بیل بیل زده کړې راکوي، لکه کمپیوټر شولو، ویناوالي شوله او داسې نور کلاسونه مخې ته بی.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپلو زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولي او وایي د شوکت زمانی د هڅو په برکت له 12 ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپلې خوښې پونځیو ته بریالي شوي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
دوی په څلورو کالو کې 2000 شاګردان زمونږ په مختلفو بخشونو کې روزلي دي. تقریبا 98% مونږ په تیر کال کې او سه کال سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دی. نو ځکه زه وایم چې دا ډیر ضروري دي، ډیر ګټور دي، د معرفت لپاره ډیره فایده لري.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي او له نورو بډایه کسانو هم غواړي چې د تعلیم په عامولو کې ورسره مرسته وکړي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په قندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو فرصت برابر کړی دی.
ریپورت غوږوي چې په کونړ کې وړیا ښوونیز مرکز د ځوانانو لپاره څومره اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوی مندل شي.
د 15.5 ریختر درجه په کچا زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولرزولې. دا زلزلې هغه مهال وشو چې اکثره خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پیښو د چارو د ادارې په وینا د زلزلې لک تر لګه شل تنه وژلې او تر 300 ډیری ټپیان کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ژغورون کې وای ډیر تلفات شوه او ماشومان او تاوشتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیسته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر تر رسیدي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیونو راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوې دي او بامونه سوري شوې دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپل خو په کوټه کې وم او وارل د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو یو مرکز ارنایو نو فارنای کې سزیات نو دته سزیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې وې شپې.
په خاله رسنیو کې داسې تصویرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک بیا له ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو په لټنه کوله او د زینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. رویټرز شان سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ایزو روغتونونو ته انتقال شوی دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټي مرکزی روغتونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لشتر لژن نه تنه کوټې ته درملنې لپاره انتقال کړی دي. پاکستان هغه واد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهوره ده چې د 2.1 ریختر درجه دی زلزلې د 1.2 ترمنځ کسان وژلي وو او د شار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2015 کال کې د 2.8 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 15 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستان کې د سخت زلزلې په اړه مو د احمد شبر راپور اوریده. اوس هم د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. باختر اژانس راپور ورکړی چې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو راپدې خوا د خبره د افغانستان وضع اوس مخبخه کېدو ده. کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت انرژي او تجارت په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري یو ان ایچ آر او ځینو نورو دفترونو په مټ نن له کابله سلګونه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته استول کیږي. 600 کورنۍ به په لومړي ګام کې کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږل شي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.6 لکتر لږه شل تنه مړه شوي او له 300 زیات نور کسان ټپیان دي. او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خاطه د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ ویلي دي چې ښاغلی ګورنا دا جایزه د کولونیالیزم د اغیزو په تړاو او همدارنګه په خلیج کې د کډوالو په تړاو د هغه د زړه سواند او غیر سازشمنونکو کارونو په خاطر هغه ته ورکړ شوې ده.
لاندو خبرونو ته غوږی همداسې مو چې د خبرونې په سر کې واوریدل چې نن د اکتوبر 10 پر افغانستان د امریکا د یرغل د پال شلمه کلیزه ده. موږ د دې ورځې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو له یو شمېر اوریدونکو نظرونه پوښتل دي. دا نظرونه واوري ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریک خبرونه اوریدل شي.
فریدیم سپروش کلن روزگان افغانستان باندې د امریکا د بریډ شرکاله پرسول نشنن بیرته طالبان واکمن سر پر وطن باندې او بے وزلی فخر بیرته راغلی دی. دا زموږ غلطی ده ځکه یو ملت باید هیڅ وخت پر بل چا باندې تکیه ونه کړي. هر څه چې وی هغه زموږ خپل پلاس دی. پردی موږ نسی مړوالی کوم مور کې یو ورځ دوه ورځې مګر زموږ د وطن چارې زموږ خپله د افغانانو په لاس کې دي. د دغه درد احساس به صرف افغانان کوي پردی څه کوي. صحیح ده موږ کله چې امریکا برید وکړي زموږ تقاضا زموږ غوښتنې دا وي چې موږ به د نړیوالو سره سیالي وکړو موږ به تمدن ته وړاندې شو موږ به یو څه د تمدن خوند واخلو موږ به د نړۍ د نورو ممالکو په شان په هر څه کې خپل مسلکي کسان ولرو. مګر دا چې موږ بده استفاده ترې وکړله ونه سوه نو نتیجه یې موږ ولیدله. اوس بیرته فخر بې وزلي راباندې راغلې ده. دا اوس د افغانانو په لاس دی چې څنګه دوی خپل سرنوشت خپله ټاکي. آیا د نوي حکومت سره درېږي نه درېږي فکر کوم دا هنوزم یو ډېر چیلنجي وخت دی.
السلام علیکم. نوم سیف الله تخلص حمیدی د کابل ولایت د سروبی ولسوالۍ. یو شکاله عمرم د چنند پر افغانستان د افغانستان د امریکا د یرغل شل کلونه فرکیږي. قسم زمونږ مرهم کم دی خو د خپل مشران څخه موریدلی د امریکا راتګ هم افغانستان ته د بدمرغی او پیل و. دسی کوم اقتصادي ګټه هم نه درلودلې. کومو ګورو چې کله امریکا د شتون درلودې او سو خاصو کسانو ته ګټه رسیدله چې د دومره مرستي به غوښ سره کولې چې د هیواد ځینې اقتصادي سیستم هم ځان سره خړې وو. کله چې امریکا ولاړه د افغانستان اقتصاد بیرته پټپ ودرید او د خاطري خدا هم دي چې کله و چې د امریکایي ناتو ټانګونه مخکې ول هتا امبولانس به هم اجازه نه ورکوله چې لدوی څخه مخکې شي.
نوم من نجیب الله دی، د وردګ ولایت اوسیدونکی یم او 25 کلن یم. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته د القاعده د ځپلو او ختمولو په خاطر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو موجوده حکومت یې له منځه یووړ. د یو با تحصیل افغان ځوان په صفت هر تغییر او تحول د خپل ملک که هغه په هره برخه کې که په کوچنۍ سطحه یا لوړه سطحه وي، که په سیاسي او اقتصادي لحاظ وي، د هغه څخه ځان خبرول زما لپاره ډېر مهم دی. کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه، دوی ځینې اهداف درلودل. د القاعده شبکې له منځه وړل، د دوی په وینا د تروریستي ډلو له منځه وړل کوم چې په افغانستان کې شتون لري، د مخدره موادو کښت له منځه وړل، او په افغانستان کې یو داسې حکومت تشکیلول چې د امریکا ګټو ته ژمن وي. خو د دوی د ماموریت په پیل کې په افغانستان کې دوی ټول د خپلو ژمنو خلاف عملونه ترسره کړل. د مخدره موادو کښت زیات شو، د ترهګرو او القاعده شبکه په بهانه یې په لکهو مظلوم افغانان شهیدان کړل، چې بلاخره القاعده مشر ته پاکستان پناه ورکړې وه. ښه مې په زړه کې کله چې کوچنی وم، موږ په پټیو کې لوبې کولې چې د امریکایانو یوه تیاره راغله او له تیارې څخه یې بوټان او نور د پاک شان راورتېږل، تر څو خلک دا فکر وکړي چې امریکایان افغانستان ته د کومکونو او مرستو په خاطر راغلي دي.
دا چې طالبان بیرته راغلو، واقعتا بېوزلي راوستله. دلته شل کاله زموږ ځوانان ولاړو، زموږ مشته کندیانې راپاتې شوې، زموږ خوندې وژړېدې، زموږ منډې وژړېدې. دومره بېوزلي راوسته چې هېڅ یو انسان یې تصور نشي کولی او فکر یې هم نشي کولی چې دا دونه به څنګه مړي، یا به دونه څومره شهیدان شوي، یا په یوه خوا کې یا په بله خوا کې. امریکا ته واقعیت هم غصه دي، دا خو واقعیت ته چې غصه دي، ځکه چې دغه یوازینی لامل یې امریکا وه. دغه زموږ ځوانان چې ولاړو، دا زموږ هیواد چې خراب شو، دا زموږ وطن چې خراب شو، دا یوازینی لامل امریکا وه. نو په همدې خاطر هر افغان امریکا ته په غصه دي. واقعیت هم هغه ورځ هم راته په یاده چې شل کلونه مخکې د پیښې ادارې لومړي ځل لپاره پر افغانستان باندې برید وکړ، په ترڅ کې طالبان نظام نسکور شو. خلکو هغه وخت کې احساس و، هغه وخت کې د یو شی ورځې په تمه وو. نو په هغه وخت کې چې موږ کومه کیسې کولې، یا هغه سپینجرو، یا هغه ځوانانو، یا هغه خلکو یو څه تمه ورته وله د زندګۍ ته، د افغانستان جوړېدو ته. واقعیت هم په تېره شل کاله دوره کې ډېر کار وسو. نو موږ بیا هم داسې یو هغه ته هیله لرو چې راسي، که د طالبانو لخوا څخه یې، که بېرته جمهوریت یې، چې زموږ ځوانان، زموږ هغه خوندې چې ژړېدلي دي، هغه خوندې چې کونډیانې شوي دي، موږ دې ورځې ته په هیله یو چې بېرته دغه او ټول افغانستان پر یوه سترخانه باندې سره راټول شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احسان الله ولسمال دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. 43 کال عمر لرم. دا چې امریکا پر افغانستان برید کړی دی، شل کاله پرسوله.